جویا، خانم حسینی و خانم همت. تا برنامه آینده و فکر نو دیگر، خدا یار و نگهدارشون.
د غرمې دولس بجې شوې. احمد شیبریم، السلام علیکم. د ازادي راډیو د دې سات خبرونه مو ازادي راډیوي ادبي مجلې پروګرام ته بیل کړی ده. خو په کابل کې مو تر زرو د ډیرو دینی عالمانو لوی غونډې او په دې غونډه کې له پریکړو خبرو. خو مخکې تر دې چې د دینی عالمانو د غونډې په اړه تفصیل تاسو ته درکړو، د افغانستان نړۍ او سیمې د دې سات مهم خبرونه له جان قال کوزي څخه اور.
د بغلان ولایت عملیاتو کې شاوخوا څلوېښت تنه وسلوال وژل شوي. د خوست ولایت پالیشیرو او تریزیو ولسوالۍ کې د امنیتي ځواکونو او وسلوالو ترمنځ جګړه شوې او په نیپال کې د زلزلې د قربانیانو شمېر 6200 ته رسېدلی. پوره خبرونه واورئ. لومړی د افغانستان مربوط خبرونه. د بغلان امنیتي چارواکي وایي په دې ولایت کې د افغان امنیتي ځواکونو په عملیاتو کې شاوخوا څلوېښت تنه وسلوال مخالفان وژل شوي دي. د بغلان امنیه قومندان جنرال امین الله امرخیل ازادي راډیو ته وویل د عملیات د مرکزي بغلان ولسوالۍ او دندغوري ساحو کې پیل شوي او تر اوسه په شدت سره جریان لري. په عین حال کې د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد ادعا کوي چې په بغلان ولایت کې افغان امنیتي ځواکونو ته زیاته مرګ ژوبله اړولې ده. افغان چارواکو د طالبانو دا ادعا رد کړې ده. له بلې خوا د بغلان د ولایتي شورا رئیس ډاکټر محمد صفدر محسنی وایي د مرکزی بغلان ولسوالۍ او دندغوري له ساحې څخه لسلو زیاتې کورنۍ بې ځایه شوې دي. په خوست ولایت کې 25 تنه وسلوال وژل شوي او 21 نورې ټپیان دي. د خوست ولایتي ادارې په یوې خبر پاڼه کې ویلي شاوخوا 250 تنه وسلوالو تېره شپه په علیشیرو او تریزیو ولسوالیو کې په ببرک تاڼۍ او د سرحدي پولیسو په مرکز حمله وکړه او جګړه د سهار تر شپږو بجو پورې روانه وه. خبر پاڼه وایي په نښته کې 25 تنه وسلوال وژل شوي او 21 نورې ټپیان دي. دغه راز د سرحدي پولیسو 2 تنه هم په دې جګړه کې وژل شوي او 15 نورې ټپیان شوي دي. اروپایي ټولنې له افغان حکومت څخه په هیواد کې د فساد پر ضد د مشخصو اقداماتو غوښتنه کړې. د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړی استازی وایي د دې لپاره چې په افغانستان کې د فساد د کچې کمېدل یقیني شي، افغان حکومت باید مشخص اقدامات وکړي. فرانس مایکل سکیود ملبن ازادي راډیو سره ځانګړی مرکه کې ویل د جمهور رئیس اشرف غني حکومت په کابل بانک کې د 900 میلیونو ډالرو فساد قضیه په هماغه جدیت سره تعقیب کړې چې پیل کړې وه. د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې استازی یادونه وکړه چې په عادي دولتي دفترونو کې د هغو کسانو میندل ډېر اسانه دي چې د بېلابېلو کارونو د اجرا کولو په مقصد بډې اخلي، خو ملبن زیاته کړه چې حتی د عادي فساد ریقې هم په لوړو پوړیو کې دي. زمون غږ له ازادي راډیو اوري. په نیپال کې د زلزلې په زرګونه قربانیان چې په تیرو اتیا کلونو کې په دې هیواد کې تر ټولو ناوړه طبي مصیبت ګڼل کیږي، د ژوندي پاتې کېدو هلې ځلې کوي او د خپلو غښتلو ګاونډیانو مرستو ته سترګې په لار دي. داسې ښکاري چې د نیپال حکومت د خلکو له سخت فشار او انتقادونو سره مخامخ دی، خو د بهرنیو هیوادونو روغتیایي مرستو، د ژغورنې ټیمونو او د هلیکوپټرونو د رسېدو ستاینه کړې ده. د زلزلې قربانیان په داسې حال کې چې د مرستو د نه رسېدو له امله په خپل حکومت انتقادونه کوي، د هند د حکومت مرستې ستایي. دېرش کلن ارجون وایي مونږ وږي یو او د خوړو لپاره هیڅ شی نه لرو. زموږ حکومت له مونږ سره مرسته نه ده کړې، خو یوازې د هند حکومت له خلکو سره مرسته کوي. د نیپال د زلزلې له امله د مړه شو شمېر 6200 ته پورته شوی دی. چین هم نیپال ته د ژغورنې 300 کسیزه ډله استولې او د 10 میلیونو ډالرو مرسته کړې ده. د هند صدر اعظم نریندرا مودي ویلي د هر نیپالي اوښکې به پاکې کړي. د هند حکومت نیپال ته د ژغورنې 950 کسان استولي او له 400 ټنو زیات مواد هم د هوا له لارې بېلابېلو برخو ته رسولي. ایران هڅه کوي له هغو شرکتونو څخه چې په تور لیست کې دي اټومي تخنیک په پیسو واخلي. دا مسله د ملګرو ملتونو په یو محرم راپور کې چې پرون په ډاګه شو ذکر شوې ده. د دې ادعا په اړه برېتانیا ملګرو ملتونو ته راپور ورکړی. که چیرې دا ادعا سمه ثابته شي، د ایران د عمل به له نړیوالو بندیزونو څخه سرغړاوی وبلل شي او دا اندېښنې به هم زیاتې کړي چې آیا ایران به د خپل اټومي پروګرام په اړه کومې موافقې ته ژمن پاتې شي او که نه. ایران او د نړۍ شپږ طاقتونه د تېرې میاشتې په لومړیو کې د تهران د اټومي پروګرام د محدودولو لپاره د یوې موافقې په چوکاټ سلا شوي ول. د دې موافقې له مخې به ایران خپل اټومي پروګرام محدود کړي او نړیوال به پرې لګېدلي بندیزونه راکم کړي. د امریکا د متحده ایالاتو جمهوریت غوښتونکي سناتوران چې سپینې ماڼۍ ته د رسېدو هیلې لري، په دې وروستیو کې په ایران باندې سخت ګوزارونه کړي او هڅه کوي هر هغه اټومي معامله بنده کړي چې جمهور رئیس باراک اوباما یې له ایران سره د لاسلیک کولو هلې ځلې کوي. د ټیکزاس ایالت سناتور ټیډ کروز چې د 2016 کال جمهوری ریاست انتخاباتو ته ځان کاندید کړی، د پنجشنبې په ورځ ایران د امریکا متحده ایالاتو ته یوازینی ستر ګواښ وباله او وایي ایران د امریکا پر وړاندې بشپړه دښمني لري. د فلوریدا ایالت بل جمهوریت غوښتونکی سناتور مارکو روبیو چې د هم د جمهوری ریاست لپاره لیواله ده، هڅه کوي د سنا غړي قانع کړي چې له ایران سره د جمهور رئیس اوباما هر ډول معامله رد کړي. روبیو په سنا کې د نور اقداماتو په څنګ هڅه کوي ایران ته شرط کیږدي چې د اټومي معاملې مخکې باید د اسرائیلو د موجودیت حق په رسمیت وپیژني. د اوتریشوی محکمې پرون د واشنگتن هغه غوښتنه رد کړه چې وایي د اوکراین یو صنعتي سوداګر دی امریکا ته حواله کړي. واشنگتن غواړي دیمترو فرتاش په متحده ایالاتو کې محاکمه شي. په فرتاش تور لګول شوی چې هندي چارواکو ته د میلیونونو ډالرو رشوت ورکړی، خو د ویانا محکمې وویل د امریکا غوښتنه کافي دلایل او شواهد نه لري او لږ تر لږه په یوې برخه کې سیاسي انګیزه لري. د ویانا محکمې له 12 ساعتونو بحث وروسته دا پریکړه وکړه. او سپینه ماړی به په راتلونکې اونۍ کې د عراق د کردستان د خپلواکې سیمې د مشر هرکلی وکړي. مسعود بارزانی چې د اسلامي دولت د وسلوالې ډلې پر ضد مبارزه کې د امریکا د متحده ایالاتو نږدې متحد ده، په واشنگټن کې به له جمهور رئیس باراک اوباما او د نوموړي له مرستیال سره وګوري. یو اونۍ مخکې د عراق صدر اعظم حیدر عبادی هم واشنگټن ته یو مهم سفر کړی و. بارزانی به امریکا ته د یوې اونۍ په دې سفر کې د امریکایي چارواکو سره د اسلامي دولت د وسلوالې ډلې یا داعش د پیژندو او بالاخره د له منځه وړلو پر لارو چارو خبرې وکړي. داعش په عراق او سوریه کې پراخې سیمې لاندې کړي دي. دا د دې ساعت مهم کورنۍ او نړیوال خبرونه.
ازادي راډیو په منځنۍ څپه دوله شپږنیمې په ټول افغانستان کې اوري. مخکې تر دې چې په ازادي راډیوي ادبي مجلې پروګرام کې فرهنګي خبرونه خپاره کړو او نور ادبي مطالب تاسو ته وړاندې کړو، په کابل کې د دینی عالمانو غونډې ته مخه کوو. د افغانستان دینی عالمانو د یوې پراخې غونډې په ترڅ کې په کابل کې دا مسله وڅېړله چې تر کله به په افغانستان کې جګړې وي. دینی عالمانو د سولې لپاره پر حکومت غږ وکړ چې نور هم نرم دریځ خپل کړي، خو په ورته وخت کې ځینو دینی عالمانو پر دې ټینګار وکړ چې پر افغانانو د تپل شوي جګړې پر ضد باید مبارزه دوام وکړي. د دینی عالمانو د دې غونډې راپور له کابله زما همکار خان محمد سیند راکوي.
په کابل کې یو شمېر دینی عالمان په دې نظر دي چې هغه فتواګانې چې په هیواد کې د جنگ د دوام سبب کیږي د یوې لورې په ګټه هم نه دي. د روانې اونۍ په پیل کې د افغانستان جمهور رئیس ویلي چې جنگ پر افغانانو پردیو تحمیل کړی او د هیواد امنیتي ځواکونه به وروسته له دې د هغو ډلو پر ضد سخته مبارزه وکړي چې ویره اچوي او خلک وژني. د جمهوري ریاست په اعلامیه کې د قرآن پاک د حج 9 سورې ته اشاره شوې او پکې راغلي چې جهاد د هغو کسانو پر ضد فرض دی چې د افغان حکومت پر ضد جنگ تحمیلوي. دې موضوع ته په پام کې نیولو سره د پنځشنبې په ورځ د کابل ښار د عبدالرحمن په جامع جومات کې سباندې زر دینی عالمان راغونډ شوي وو او په هیواد کې د روانو جنگونو په اړه نظریات وړاندې کړل. دینی عالم عزیز الله مفلح وویل چې د داسې اعلامیو خپرول سبب کیږي چې په هیواد کې جنگ دوام وکړي.
ما طرفدار جنگ نیستیم، صدای صلح و آزادی از هر جناحی که بلند شود حمایت میکنیم.
مونږ د جنگ پلویان نه یو، د سولې او آزادۍ غږ چې له هر لوري پورته شي مونږ یې ملاتړ کوو. دا سمه ده چې مونږ مظلومان یو، خو د دفاع حق لرو. زمونږ هیواد ته جنگ ایران، پاکستان او نورو راوړی دی. د پاکستان فضل الرحمن او د ایران مشر زمونږ په هیواد کې د جنگ د دوام فتوی ورکوي. که تاسو پر احتیاط سره مسلمانان یاست باید سولې ته هڅې وکړئ.
د وبل جمهوری ریاست باید د سولې په اړه د مخالفینو پر وړاندې یو متمرکز او ثابت سیاست غوره کړي. دا په داسې حال کې ده چې له شاوخوا 14 کلونو راهیسې له مخالفینو سره د سولې مذاکراتو ته هڅې کیږي، خو په دې وروستیو کې په ننګرهار، بدخشان، کندوز او ځینو نورو ولایتونو کې نامنیو د افغانستان جمهوری ریاست په غوسه کړی او جمهور رئیس اشرف غنی یوه اعلامیه خپره کړه چې د هغو ډلو پر ضد پکې په مبارزې تاکید شوی چې افغانان جنگ ته اړ باسي. په عین وخت کې د افغانستان د عالمانو د سراسري شورا غړي حاجي محمد یعقوب وویل چې د جمهور رئیس اشرف غنی له دریځه ملاتړ کوي.
الله میگه کسی که یک مسلمان و یک مومین بنا حق میکشه جاش همیشه در جهنم میباشه.
الله تعالی وی چوک چی یو مسلمان پا نحق وجنی زای دوزخ دی. زکه مونگ علما قتل او انتحار حرام گنو. طالب پا دو ماناگانو دی. یو مونگ او تاسیو او بلحق دی چی دی اسلام لنامو نوڑه گت اخلی. چوک چی دی اسلام لنامو نوڑه گت اخلی حقا دی اسلام لدائره وطلی دی.
د پا افغانستان که دی اسلامی دولت د ډلې هڅو ته هم اشاره وکړه. ویل په دې هیواد کې د مذهبونو ترمنځ ستونزه نشته او هغه ډلې چې په دې برخه کې تفرقه اچوي پر ضد باید مبارزه وشي. همدارنګه د کابل خار د دینی عالمانو د شورا غړي عطاوله فیضانی وویل چې وروسته له دې باید هیڅ یو پردي ته اجازه ورنکړل شي چې د افغانستان په چارو کې مداخله وکړي.
خواهش شما از دولت موجوده این است که هر چه عاجل در بیناست
له موجوده حکومت موهیله ده چې له متخصمو ډلو سره سوله ټینګه کړي، هغوی راو بولي چې له خپلو هیوادوالو سره په سوله کې ژوند وکړي. موږ هیڅ بهرني طاقت اسلامي او یا له غیر اسلامي هیواد څخه وی اجازه نه ورکوو چې زموږ په هیواد کې مداخله وکړي. که د سولې لپاره یوې ډلې نرمخ وکړ او بل لوري انکار وکړ، کاره خبره ده چې نه منونکی ظالم ګڼل کیږي.
دا سرګندونه په داسې حال کې کیږي چې اوس مهال د افغانستان په ځینو سیمو کې د امنیتي ځواکونو او مخالفینو ترمنځ جګړې روانې دي. خبرونه وایي له تېرې یوې اونۍ راهیسې د کندز په ولایت کې د امنیتي ځواکونو او وسلوالو مخالفینو په نښتو کې په سلګونو مخالفین وژل شوي دي.
د ازادۍ رادیوي مجله
عزتمنو اوریدونکو سلامونه می ومنئ، اومانیم فرنګي مجله وړاندې کوم. په روانه خپرونه کې ډاکټر عبدالرؤف رفیقی د لیکنې مجلې د بیا پیل په اړه خبرې کوي.
نو یو سړی په دغه د نفسا نفسي په وخت کې چې ته دې ته ګمارې چې هغه تاته یو مقاله برابره کړي، دا ډېر ګران کار دی.
تر واخه د ساق ننګیال د ولسم تلین د غونډې رپورټ، لنډې کایات او نور مطالب اوریدلی سئ. په پایل کې نجیبه زمان فرنګي خبرونه راوړوي.
د کوزی پښتونخوا د مبارز شاعر، لیکوال او ژورنالیست عصمت الله زهیر د فرهنګي هڅو قدرونه وسوه. د غوی د میاشتې په درېمه په غزنی کې کلیوال ادبي ملګرو د شاغلی زهیر هڅې وستایلې او شاغلی زهیر په هیواد مین شاعر وباله. شاغلی عصمت الله زهیر په خپلو خبرو کې د ټولنې لغړو مننه وکړه. وی ویل خوشاله یم چې په آزاد افغانستان کې فرهنګیانو زما د کار، زیار، فن او شخصیت په اړه غونډه جوړه کړې ده او ماته د ویار پټکی را پر سر کړ. که څه هم د دغه ټولنې بنسټګر غنی خان غالب دا وخت زموږ سره نسته، روح دې شاد وي. خو دا دی زه وینم چې د هغه له لوري اشول سوي نیالګي په خورا صداقت کار کوي. یاد دی وی چې عصمت الله زهیر څلور چاپ او شپږ نه چاپ اثر لري. شاغلی زهیر په 1950 کال کې د پلوشې مجلې مسؤل چلوونکی وو او اوس د حسنا په نوم مجله چاپوي. تیر اونی په کابل کې قلم ټولنې د ځوان شاعر سید جیلانی جلان او طنزیه شاعر ګل مولا همکار لمانځغونډې جوړ کړې. په غونډو کې د دې شاعرانو پر آثارو مقالې واورول سوې او د دوی ادبي هڅې وستایل سوې.
د نوښتګر او مخکښ شاعر ارواښاد د ساق ننګیال د وفات ولسم تلین د پل فکری کړی او میتودیک افغانستان لخوا ولمانځل شو. زموږ همکار اجمل تورمان للمانز غونډې رپورټ لري.
پل فکری کړی او میډیوتیک افغانستان د غوی د میاشتې په 9 نیټه د افغان بیلاری او نوخګر شاعر ارواښاد اسحاق ننګیال ولسم تلین ولمانځه. د غونډه چې مازدیګر مهال په کابل کې د میډیوتیک افغانستان په مرکزی دفتر کې جوړه شوې وه، ګڼ شمېر لیکوالو، شاعرانو، د ارواښاد اسحاق ننګیال د شعر مینوالو او د کورنۍ غړو پکې برخه اخیستې وه. راغلو مېلمنو ته محمد عاطف فقیرزاده او ګل رحمان رحماني د میډیوتیک افغانستان او پل فکری کړی په استازیتوب ښه راغلاس وویلو. ورپسې ښاغلی زرین انزور، عبدالغفور لیوال، استاد محبوب شاه محبوب، طاهر ځلان او انور وفا سمندر د ارواښاد اسحاق ننګیال د شاعرۍ، لیکوالۍ او فرهنګي شخصیت په اړه خپلې لیکلې مقالې واورولې. دغه شان له مسکو نه د افغان شاعر او لیکوال فاروق فردا رالیږل شوې مقاله د ښاغلي عبدالغني هاشمي لخوا ولوستل شوه. ښاغلي وفا د خپلې مقالې په یوې برخه کې د ارواښاد ننګیال د شعر په اړه وویل:
ننګیال یو غمجن سفر دی. هغه په شعر کې پوښلی د جګړې لستونی تیریږي. هغه هم کارګر دی، هم معلم، هم خپل شاعر، هم سرتیری، هم خپل کړی پکر او هم خپل زوالی. کولی شو دا انځورونه د لوونه او مات خوبونو په تابلوګانو کې وګورو. دلته د وینو چغې زیل شوي. دلته یو میان زړه سوله سوله چغې وهي. دا کلمه ورانوي.
دغه شان لیکوال او شاعر طاهر ځلان اسحاق ننګیال یو نوښتګر شاعر وبللو او ویل چې نوموړي پښتو شعر ته نوې مزاج او ذائقه ورکړي ده.
ما فکر کاوه چې ګینه په افغانستان کې شاعری هغه وخت نوې شاعری هغه وخت شروع شو لکه چې کډوال شو نور هیوادونو ته لاړو یا پښتونخوا ته لاړو او هغه ځینې مونږه نوې شاعری له ځان سره راوړله. خو کله چې ما د ارواښاد ننګیال شاعری ولوستله نه دا چې دا نظر مې بدل شو، بلکې په دې اړه مې داسې نښې نښانې هم پیدا کړلې چې ننګیال او ممکن د هغې د لارې څو کسانو پښتو شاعرۍ ته نوی مزاج او نوې ذائقه ورکړې ده، چې هغه تقریبا داسې ووایه چې سلونه کاله وروسته یوه نوې ذائقه ده. دا داسې ډېر کم شاعران پیدا کیږي چې هغه د شعر مزاج بدل کړي.
په غونډه کې د یو شمېر شاعران لخوا ارواښاد اسحاق ننګیال ته ډالۍ شوي شعرونه هم ولوستل شول.
د وطن ننګیال په خوږو خوږو سندرو د ادب په ملغلرو ننوځي د زړه تل ته، په خبرو په شکرو هنګامه شي جوړولی د ادب په ګلستان کې، نومیلی شي بې له شکه د اشعارو په جهان کې، چې سبق شي ملګرو د وطن مینه یارانو د ادب په شمه سوځي ځي په لار د پتنګانو، او ډیر حیران شي ورته پاتې په خوږو خوږو اشعارو چې وطن سره جفاوي نزی هیڅ په هغه لارو، اراده یې ډیره کلکه سر ټیټ نه کړي وهي چاته، خدمتګار د خپلو خلکو شهره جوړ کړي هرې خواته، یو ننګیال د زمانې شي له قلمه یې قربان شم.
دغه شان د هیواد مشهور فلم ستوري او ډیکلیماتور ممنون مقصودی هم در وخت ننګیال کلی شیرونه دکلمه او مشهور پیژندل شوی سندرغاړي حفیظ الله گردش بیا په ترنم کې ولوسل.
بنگړی والا ثوڑی بیا پخلی راغلا، بنگړی والا ثوڑی بیا پخلی راغلا، بنگړی والا شرنګ پولو د خایسته رنگونو څنګه، بنگړی والا زمونږ د کلی د ظلمیو د تالو، د ظلمیو د تالو د نازکې غوټۍ وګم، بنگړی والا زمونږ د کلی د پیغلوټو د اختر، د پیغلوټو د اختر د شیبو زیره، بنگړی والا ثوڑی بیا پخلی راغلا، بنگړی والا ثوڑی بیا پخلی راغلا.
د غونډې په پای کې در وخت اسحاق ننګیال زوی انوش ننګیال هم در وخت د کورنۍ په استازیتوب خبرې وکړي او د غونډې له جوړونکو یې مننه وکړه.
ډیر زیات خوشاله یم، نو تاسو به وایئ چې څنګه خوشحاله، ځکه چې نن ستاسو مشرانو له برکته ما نن خپل ورکشاپ پلار بیرته پیدا کړ. نو د خپل پلار مرګ مې نه یادېږي، ځکه چې زه د څو میاشتو وم چې هغه وفات شو. هر چا چې به زما د پلار په اړه خبرې کوله ډېر زیات راته خوند راکوه، او زما په ذهن کې به زیاته پوښتنې تاوېدل راته ویدلې، لکه ما به همیش دا له ځانه سره ویل چې زما پلار به سره قم یو سړی و، ولې هر چیرته خلک پیژني، ولې هر چیرته هر څوک صفت کوي، دا به یو سرقمی سړی و، سرقمی انسان و. خو نن زما دا ټولې پوښتنې ستاسو مشرانو له برکته ځواب شوې. تاسو نه ډېره زیاته مننه کوم. باور کوئ نن تاسو یوازې خپل ملګری ونسته، بلکې ماته مو د هغو پوښتنو لپاره ځوابونه پیدا کړل چې هره شپه ورځ له ځانه څخه زه دا پوښتنه کوم. او نن زه غواړم تاسو سره په کلکه ژمنه وعده وکوم چې انشاءالله زه به هم د خپل پلار غوندې انسان جوړېږم. دا هڅه ما لس کلونو راهیسې پیل کړې ده، او اوس مې د ماشومانو لپاره د یو کتاب ژباړه هم پیل کړې چې انشاءالله د ورځې کې به چاپ شي او تاسو به وګورئ.
غونډه د ماښامنۍ په خوړلو سره پای ته ورسېده. ټاکل شوی چې د دغه غونډې مقالې په کتابي بڼه هم چاپ شي. ارواښاد اسحاق ننګیال یو مطرح افغان شاعر، لیکوال او ژورنالیست و چې ولس په لایه مخکې د عمر پانه ژیړه او ورېښ ده.
څلور کاله له مخه د زری کړکۍ اکاډمي په کابل کې د یوې جایزې بنسټ کېښود، او له هغه راهیسې هر کال دا جایزه د اپریل په درویشتمه چې د کتاب نړیواله ورځ ده، د فرهنګ مخکښانو ته ورکوله کیږي. سکال دا اغلی انایتا روی، اغلی مجگان فرامنش، خاغلی مرحمت یاد او خاغلی روحلا بهرامیان اثارو دا جایزه و گتله. نور معلومات زموږ د همکار نورګل شفق په دې رپورټ کې اورو.
د زری کړکی جایزه هر کال څلورو یا پنځو هغو لیکوالانو او شاعرانو ته ورکول کیږي چې د دې جایزې د ارزون کې ډلې په نظر نوښتګر او پر افغاني فرهنګ یو ښه زیاتونه کړې وي. د دې جایزې له بنسټګرو یې یو هم افغان لیکوال او شاعر استاد نجیب الله منلې دی. دی وایي ځینې سرکاري او این جی ای جایزې شته، خو د زری کړکی ضرورت ځکه و چې استاد منلې
په افغانستان کې جایزې شته. د حکومت د خامزین جایزې ورکول کیږي، د اطلاعات فرهنګ وزارت جایزې ورکوي. عموما هغه جایزې چې ورکول کیږي دلته د اطلاعات فرهنګ نماینده ناست دی، خو خیر ډېری سرکاري جایزې ورکول کیږي. تر اوسه پورې په دې تیرو څو کلونو کې موږ داسې اثر نه دی لیدلی چې جایزه یې اخیستي او هغه د واقعا په لوستلو ورزي. ځینې نورې جایزې د انجوګانو د خوانه او د غیر دولتي موسسو د خوانه ورکول کیږي، هغه هم د یو پروګرام په چوکاټ کې مقطعي جوایز دي. مونږ غوښتل چې د افغانستان د لیکوالو لپاره یو جایزه ولرو چې واقعا د دوی خپله ووسی، او د دې جایزې لپاره مونږ زری کړکۍ غوره کړ. پیچلي معیارونه مونږ نه لرو، مونږ د معیارونو په ځای باندې ارزښتونه په نظر کې نیولې دي. درې عمده ارزښتونه زمونږ تصامیم رهبری کوي. اول ارزښت نوښت او ابتکار دی. دویم ارزښت د افغانستان په فرهنګ باندې یو اضافه ده، او دریم ارزښت چې زموږ د پارټي مهم ارزښت دی، ژبه ده. زموږ کوشش ده چې په افغانستان کې د ژبې لکړکی چې کول نه خلک راو ګرځو.
د استاد منلی په وینا د دې جایزې ارزون کې ډله له داسې کسانو جوړه ده چې په افغاني ادبیاتو کې ځان ته د نظر ورکولو حق پیدا کړی دی. دوی د یو کال په اوږدو کې مختلف کتابونه مطالعه کوي او غوره هغه ترې د زری کړکی جایزې لپاره ټاکي.
په مون کې چې څوک اثر ارزي، داسې کسان دي چې د افغانستان په ادبیاتو کې د خبرې حق لري ورکړ شوی دی، یا په خپله خصه یا نور ورته منلی دی او خبرې اورېدل کیږي. که په پښتو ادبیاتو باندې څوک خبرې کوي او هغه د عمان صاحب نظر واوري، یا د سهر صاحب نظر واوري، یا د غزنفر نظر واوري، فکر کوم چې دغه نظر به د پښتو د سلیم ذوق یو ښه نمایندګي وکړي. همدغه راز که په دری ادبیاتو کې څوک د ګلنور بهمن یا د مجیب مهرداد په شان کسان خبرې کوي، د ښکلي ذوق استازیتوب کولی شي. دې ته کتابونه څوک نه کاندي دی. هغه کتابونه چې د کال په جریان کې چاپ شوي، یو کال مخکې چاپ شوي دي او د زموږ د نظر نه نو تیر شوي، په دغو کتابونو کې یو شمېر کتابونه غوره کوي چې د دوی خوښ شوي دي. اکاډمي کې د بحث لاندې نیول کیږي او د هغې جملې نه کتابونه جایزه اخلي.
سږ کال د زری کړکی دغه جایزه په پښتو برخه کې د ځوان شاعر او ژباړن میر احمد یاد شاعري ټولګي کیفیت، او د المان میشت افغان شاعر او ژباړن اناهیتا روحي د لنډکیو شعرونو ټولګي تربتی چیغې ته ورکړل شوه، او په دری برخه کې د روحلا بهرامیان حرف آخر اثر او د مشګان فرامنش کتاب ګیره کور د 1994 کال د زری کړکی جایزې مستحق وبلل شو. د دې جایزې د ویش د مراسمو غونډه د روان میلادي کال د اپریل پر 28مه چې د کتاب نړیواله ورځ سره سم ده په کتابخار کې جوړه شوې و. شاعر او لیکوال عالم ګل سحر د اناهیتا روحي د ادبي حلوزلو پاړه د دې غونډې ګډونوالو ته معلومات ورکړل.
اناهیتا روحي په جرمني کې ده. د 2001 کال را پدې خو زموږ ادبیاتو ته له جرمني منابعو نه ډیر شت ژباړې کوي. د ماشومان لپاره ډیرې په زړه پورې ژباړې لري. د خپل تخلیق پرته داسې چې وویني علمي چې دا افغان ماشومانو ته یا افغان ځوانانو ته پکار ده، دا یې ترجمه کوي. او کتابونه چې چاپ شوي دي، لیست یې له ما سره شته، له میګیتر ډایناسوره، آسمان او ځمکه، علمي معلومات یې پکې، ولې څنګه چیرته، دا مې یو معلوماتي کتاب ده. تشنه آسمان لاندې همدغسې د شپې کیسې د ماشومانو او تنکیو ځوانانو لپاره افسانې دي. یو ماشوم یوه نړۍ د ماشوم روزنې په اړه مقالو ګډه ټولګه ده. تربتې چیغې چې همدغه اثر ده.
ښاغلي سحر د اناهیتا روحي د تربتې چیغې اثر په اړه هم خبرې وکړې، او د هغې شعرونه یې د نوښت په ګاڼه سنبال وبلل.
اناهیتا روحي هغه درې معیارونه چې موږ په کې نیول دي، د دې په همدغه کتاب کې شته او ډېر په دقت موجود دي. نوښت او ابتکار ده، او زموږ په ادبیاتو باندې زیاتونه ده، او د ژبې سلاست ده. دا لنډکي شعرونه وایي واقعا عالي دي. موږ یوازې دوه حصه د لیدلو او اورېدلو حس ته ډېر توجه کوو، نور حواس ته توجه نه کوو. د لمس، د بویولو او د نور حواس چې موږ لپاره پنځګونې توجه په ادبیاتو کې نشته. د دې په شعر کې دغه حواس یعنی ډیر دي هر څه سترګو ته درې دي زیاتو درې په هله مننه.
افغان لیکوال ډاکټر محب الله زغم د میر احمد یاد د زری کړکی جایزې ګټون کې شعري ټولګي کیفیت او د خاغلی یاد د شعري ځانګړنو پاړه وویل.
یاد صاحب چې دغه جایزه ګټي زما په نظر درې خبرې پکې نقش لري. یو خپل دغه کتاب دی، دویم د یاد صاحب نورې فرهنګي هلې ځلې دي، او درېم د یاد صاحب شخصیت دی. د یاد صاحب کتاب څه ځانګړنې لري؟ یو خو په ژبني اړخ ډېر پاخه شعرونه دي، دی پر ژبې مسلط شاعر دی. یاد صاحب خپلې خبرې کوي او خپلې خبرې په هنري انداز کوي. دی که زموږ د ټولنې ناخوالې یادوي، شعر ځینې نه جوړوي بلکې د هنر په مټ یې هنري کوي. مثلا ګورې زموږ تاسې د ټولنې دغه بدبختي چې اوس روانه ده، وایي پروا چې د آسمان د بارانونو دومره نه کړي، په وینو باندې ځمکه ښه مړه ده په دې ښار کې. بله مثلا چې د یاد صاحب د پښتو، دری او اردو شاعرۍ پریمانه مطالعه کړې ده، تجربې اخیستې دي، خو پیښې د هیچا نه دي کړي. که دی شعر لیکي، په دې کې ممکن چې د ده د مطالعې اثر پروت وي، مګر خیالونه یې خپل دي، خپل ترکیبونه یې دي او تصویرونه یې خپل دي.
ډاکټر زغم له ځینو هغو ځوانانو ګیله وکړه چې له ستایلو سره ځانونه ورنور کیږي، خو وی ویل چې یاد هغه ځوان نه دی، ځکه چې دی د خپلې ځوانۍ شپې په ګټورو کارونو سبا کوي. د ښاغلي زغم په قول،
په دې عمر کې انسان د میلو، د چکرونو، د چرچو هوس لري، مګر یاد صاحب تاسو فکر وکړئ، یو څوک چې په یو کال کې 12 کتابه چاپ ته تیاروي، ده به څومره کار ورباندې کړی وي، خپل څومره وخت به یې دې کتابونو ته ورکړي، هغه وخت چې نور ځوانان یې میلو ته ورکوي. او بله خبره دا ده چې موږ په بهیرونو کې ولیدل چې ځینې ځوانانو چې په کم عمر کې وستایل شول، وروسته هغوی لږ هوایي غوندې شول، مګر یاد صاحب سره له دې چې ډېر ستایل کېږي، هم خپل وقار او خپل متانت له لاسه نه دی ورکړی، شخصیت یې هماغسې درون پاتې دی. زه فکر کوم چې هیڅ هنرمند ښه هنرمند کېدلی نه شي که خپل شخصیت لوی نه وي. زما په نظر د یاد صاحب شخصیت هم لوی دی، د ده شخصیت ته د ده خپل باید دالی دی. وایي شهرت پسند له خپل قده خبر شوی نه دی، شهرت پسند له خو بس خپل سایه ښکاري. مننه.
میر احمد یاد د جایزې له اخیستلو وروسته د زری کړکی له ادارې مننه وکړه او وی ویل چې په ماشومتوب کې د ده د ارمانونو پوښتنه چا ونه کړه، خو نورو خپل ارمانونه ورته قطار کړل. یاد زیاته کړه چې زه د کتابونو له ژباړو هماغومره خوند اخلم څومره یې چې زما همزولي له لوبو او سیلونو اخلي. ښاغلی یاد،
یو وخت داسې و چې پلار به راته ویل چې زما ټولو نه غټ ارمان دا دی چې تا سپینه چپنه اچولي او ډاکټر یې. مور به مې بیا دا ویل زما ټولو نه غټ ارمان دا دی چې زه راډیو چالانه کړم او ته پکې خبرې کوي. عجیب و، ما نه چا پوښتنه نه کوله چې زما ارمان څه و، تر ننه پورې دا پوښتنه ونه شوه، همداسې په خپل ځای پاتې شوه. کله کله حالات بدل شي، ارمانونه ما سره بدل شي، شوقونه مختلف وي. یو وخت به مې کرکټ لیده، یو وخت به مې مثلا بهر چکر ته تلم. اوس ټول نه ډېر خوند راکوي چې اتاق کې ناستم او صرف ترجمې ټایپنګ کوم، دغه سره عادت شوی یم. ټولو ملګرو ډېر ونه او سازن نه ډېر مننه.
د میرمن کلتوري او ټولنیز بهیر بنسټ ایښودونکي سایرې شریف د خپلې یوې خاطرې په یادولو سره وویل چې تشویق د یو چا په پرمختګ کې ځانګړی رول لري. دې د زری کړکی جایزه ګټونکو کسانو په اړه وویل چې پر داسې کسانو باید میندې وویاړي.
ما یوه ورځ یوه ادبي ټوټه لیکلې وه، زما مشر ورور چې پوهان دی، ما هغې ته ورښکاره کړم، ویل ته دا اول والا چې ما څنګه لیکلې، یوازې د دې چې ما تشویق کړي زما غلطۍ خلې وایي. خدای زه د کومې مجلې نه بدې اخیستې وي، د کوم کتاب نه بدې اخیستې، تر ننه پورې ما په یاد هغه، او تر ننه پورې زه د خپل اولاد په مقابل کې هغه یادوم، او دوی نه غواړم چې دوی سره څه برخورد وشي. یعنې که موږ په هغې وخت تشویق شوی وای، کېدای شي موږ به اوس د تاسو په څنګ کې وای او د تاسو سره موږ سیالي کولای. متاسفه یم په دې باندې، حتی د مطالعې په طرز کې چا موږ راهنمایي نه کړو چې مثلا په کوم میتود په کوم طرز باندې باید مطالعه وکړي. خوشبخت دی هغه مور چې داسې اولاد لري چې په دې سنو سال باندې دوی په دومره غټو مسایلو کې، یعنی دا کارونه چې دوی کوي دا عادي کارونه نه دي.
شاعرانو په جلال آباد کې وروستۍ چاودنه چې د ګڼو ولسي وګړو د مرګ ژوبلې باعث شوه وغندله. زموږ همکار باز محمد عابد له غونډې رپورټ لري.
منګ افغانان کړو سوال زاری خدایا، راولی امن امن قراری خدایا، راولی.
د میبند جهانی بغټ کې د سولې دا غوښتنه د ننګرهار د اطلاعات او فرهنګ ریاست د غونډو له تالار څخه اوریدل کیږي چې چرته چې د ختیځ سیمو د ملي ژورنالیستانو ټولنې په جلال آباد کې د وروستي ځانمرګي برید په غندنه مشاعره جوړه کړې وه. د یادې ټولنې مشر شیرشاه همدرد د مشاعرې په اړه وویل چې د مشاعرې له جوړېدو یې پیغام دادی چې خلکو ته دا وښیي چې افغانان په زوره نه یل کېږي.
موږ غواړو چې د مظلوم ولس هغه غږ چې دوی زړونو کې دی خو ویلی نه شي هغه هغه چا ته ورسوو چې عام ولس وژني او جرمني معلوم که دوی واک ترلاسه کول غواړي دوی باید ولس په مینه خپل کړي نه په زور او وحشت باندې. تا ته وایم نه کېږي زور په دغه کلي کې مه جوړوه، هر وخت شور په دغه کلي کې په زور باندې کلي نه کېږي.
په مشاعره کې په لسګونو شاعرانو د یاد ځانمرګي برید غندنه وکړه او سولې او امن ته یې شعرونه وویل چې د سو تنو د شیرونو نمونې ستاسې په وړاندې ږدو.
اوس د غم له پاسه غم راځي دی خار ته، د خوښۍ زیر ډیر کم راځي دی خار ته. عجیبه ده لوړ برجونه په ژړا دي، ناشنا غوندې عالم راځي دی خار ته. د نارنج وږموی رنگ واخس لوینو بیا د سرو اوخکو شبنم راځي دی خار ته.
وای دا ټول واجب القتل دی، غذا پرې وکړي زمونږ وژلو ته قاتل بله پلمه نه لري. بس نو دا ژوند مبارک شي د نړۍ خلکو ته، غریب افغان په دې دنیا کې هیڅ حصہ نه لري.
یوه شیندلې هدیره پکې شیندلې پراته، زمونږ غمونه پکې ټول دي سرخوړلې پراته. راشه پلو کې مې د سولې ګلان ډېر راوړي، زما لیمه ستا دروازه کې پرېوتلې پراته.
انجینر ستان امیر ظهیر هم په دغه مشاعره کې سپین شعر وایو چې د غونډې د ګډونوالو پامې ورواړوو.
د تلویزیون په پرده مې سترګې خښې شوې، سندرغاړي دا سندره زمزمه کوله. ژوند ښکلی دی، ژوند ښکلی دی، ژوند ښکلی دی. د دې سندرې سره سم مې د خپل هیواد د هغې میراثي کورنۍ تصویر سترګو ته ودرېده چې نیکه یې د انګریزانو سره په جګړه کې وژل شو، پلار یې د روسانو سره په تاوده سنګر کې خپل خوږ ژوند له لاسه ورکړ، مشر زوی د ارګ یا مرګ په تنظیمي جګړه کې وژل شو، دوهم زوی د شپې لخوا د امریکایانو په ړنده بمبارۍ کې وژل شو، دریم زوی طالبانو په ملي اردو کې د عسکري خدمت په کولو په ګناه وژل و، او تر ټولو کشری زوی هغه ورځ د داعش په ځانمرګي برید کې وژل شو چې د جلال آباد د کابل بانک تر مخې د ښاریانو بوټان رنګول. زړه مورې چې اوس کله د ګاونډیانو په کورونو کې پردۍ جامې په مزدورۍ مینځي، نو د ځان سره دا زمزمه کوي، ژوند بدرنګ دی، ژوند بدرنګ دی، ژوند بدرنګ.
د ننګرهار د اطلاعات او فرهنګ رئیس اورنګ سمیم یاد مشاعره د ولسونو د هیلو انعکاس وګڼله.
دا محل افغانستان د ډیرو سختو مشکلاتو سره او ناامنیو سره مخ دی، او دا د یوې دردونکې پیښې بیرته ولسونو ته د وریادولو او په همدې شکل باندې شي څنګه کېدلی شي چې دغه ټولو ناورینو ته د پای ټکی کېږدو. دا د ولسونو د هیلو یو انعکاس دی چې دا مشاعره جوړه شوې ده. دغسې مشاعرې د ولسي ارمانونو د ترسروي لپاره زه ډیر مهم عمل ګڼم.
یو تنځوان چې په مشاعره کې یې دردونکي شعرونه اورېدلي وو سره خپل احساسات صدا رنګ شریک کړل.
نوم یې نوید شینوار دی، او دغه نننۍ مشاعره چې وه دغه تیر ویر رانغاړلی و، دردونکي شعرونه یې پکې وویل. هغه درد کمیږي نه، خو بیا هم ټکورېږي یو څه نه څه ټولو هغو ښکېلو ډلو نه چې دغسې پېښې رامنځته کوي. زه د یو ځوان په صفت باندې دغه ترې هیله کوم، نور بس دغه بې ګناه افغانان نور د ویر په ټغر باندې مکې نه وای، او نور موږ د غم هم ستړي شوي، د جنازو هم ستړي شوي، د وینو ورکول هم ستړي شوي، او په وینه پېولو باندې به دویم نور بس امانه وکړي، ډېرې وینې توی کړلې.
یاد دی وی چې د اپریل په 13مه نیټه په جلال آباد ښار کې یو ځانمرګي برید تر سره شوی و چې 15 تنه ملکی وګړي وژلي وو، او تر 115 تنو پورې یې ټپیان کړي وو.
ویسا ورځپاڼه لس کلنه شوه. تیره اونۍ د ورځپاڼې چلوونکو د ویسا لسم خپرنیز کال ولمانځه. غونډې ته زموږ همکار خان محمد سیند ورغلی و، د رپورټ د اورېدلو بلنه یې درکوم.
د ویسا ورځپاڼې د خپرونو د لسم کال د پیل په غونډه کې اکثر ویناوال په دې نظر و چې ویسا ورځپاڼه له تیرو 9 کلونو راهیسې د هیواد په سختو سیاسي، ټولنیزو، فرهنګي او امنیتي حالاتو کې معقول سنجول شوی او مسلکي فعالیت کړی، او همدا علت دی چې د لوستونکو په زړونو کې ځای نیولی دی. ویناوالو وویل ویسا ورځپاڼې له نن څخه 9 کاله د مخه په داسې شرایطو کې فعالیت پیل کړ چې هیواد د سیاسي سیالیو په ډګر اوښتی، او د سیمې استخباراتي مطبوعاتو هڅې کولې چې افغاني ټولنه په ذهني ناارامیو اخته کړي. د ویناوالو له جملې نه د افغانستان مشهور ژورنالیست او لیکوال عبدالحمید مبارز وویل چې افغانستان اوس هم د سیمې او نړۍ د هیوادونو د اقتصادي او فرهنګي جنگ له یرغلونو خوندي نه دی، او د رسنیو دنده ده چې د خلکو د ذهنونو په روښانه ساتلو کې ونډه واخلي. ښاغلی مبارز وویل په دې برخه کې ویسا ورځپاڼې تر ننه پورې خپل ملي مسؤلیت په ښه توګه ترسره کړی دی.
مردمی ویسا وقتی که انتخاب کرده هیچ وقت کلمات نامناسب استعمال نکرده.
دیوایی ویسا ورځپاڼه چې کله انتقاد کرده هیڅ کله نامناسب کلمات ندی کارولی. دا ورځپاڼه د دې له امله له نورو ورځپاڼو څخه ممتازه ده چې په دواړو ملي ژبو پښتو او دري خپرونې کوي، او دا کار د ویسا ورځپاڼې ملتپالنه ثابتوي. د ویسا ورځپاڼې مسؤول مدیر زبیر شفیقی وویل چې یاد ورځپاڼې نه کاله د مخه افغانستان د افغانانو دی د مفهوم په پام کې نیولو سره په ډیرو لږو امکاناتو کار پیل کړ چې د خلکو په تشویق تر ننه پورې په بری سره پر مخ روانه ده. ښاغلی شفیقی وویل ممکن د دوی مسلکي فعالیتونه له ستونزو سره مخ او ځینې نیمګړتیاوې ولري، خو ویسا ورځپاڼې په هر ډول ستونزو کې ملي اصل او ملي ارزښتونه په پام کې نیولی دي.
هڅه همدا وه چې موږ دغسې یوه روحیه وپاللی شو چې دغه وطن دموږ دی. په هر صورت دا چې موږ څومره خپل دغې شعار ته صادق پاتې شوي یو، زه فکر نه کوم چې سل په سلو کې د یو څوک په دغسې شرایطو کې کامیاب وي. بیا هم د ظروف او شرایطو سره سم موږ خپله هڅه کړې، نیت هم پاک دی، او د کسي په اوږدو معاملو ښکار نه یو شوي، دغه یو ویاړ لرو ویلی شو. او ویسا کوم ځای ته رسېدل یې دا د ټولو شریک ویاړ دی.
ویناوالو دا هم وویل یوه ښه رسنۍ کولی شي چې د ټولنې ذهن د هر ډول خطرناک بهرني یرغل پر وړاندې مبارزې ته چمتو کړي. اوس مهال په افغانستان کې د دولتي تصویري او چاپي رسنیو تر څنګ شاوخوا 50 ټلویزیونونه، ګڼ شمېر ورځپاڼې او په سلګونو مختلفې رسنۍ په فعالیت بوختې دي. د دوی په اړه ویل کیږي چې په دوی کې ځینې یو ځانګړي تنظیم، سیاسي ګوند او یا افرادو او اشخاصو پورې اړه لري، او خپرونې هم ځانګړی ذهنیت لري. خو زبیر شفیقی وایي چې دی هڅه کوي چې ویسا ورځپاڼه هیڅکله هم د ځانګړي او افغان دښمنه ذهنیت تابع نه شي.
رادیویی مجله هر جمعه 12 بجې او هر سه شنبه سهار 8 بجې واوري.
اوس دوه لنډې کایتونه وږما رشیدی راوروي.
خبری یوی خزی په مجلس کې څه داسې خبره وکړه چې اکثره ناست کسان یې په قهر ول، او آشنایانو او دوستانو ته سپکه ښکاره شوه. دا په خپله کړې خبره پښیمانه شوه. د ښار ډېرې هوښیارې بوډۍ ته ورغله چې د دې سهوې د جبرانولو لاره ور وښيي. بوډۍ ورته وویل چې څنګه تیاره خپره شي، له بڼکو یو ډک بالښت به رااخلي، کوڅه په کوڅه به ګرځې، او د هر کور مخې ته به څو دانې بڼکې کیندي. ښځې همداسې وکړل، بالښت یې راواخیست، ویس پخوه، او کرۍ شپه کوڅه په کوڅه وګرځېده، د هر کور مخې ته یې څو دانې بڼکې واچولې. په سبا سهار بوډۍ ته ورغله چې نور هدایت ورنه واخلي. بوډۍ ورته وویل اوس نو لاړه شه، کوڅه په کوڅه وګرځه، او اچولی بڼکې بیرته راټولې کړه. ښځې وویل دا خو ناممکنه ده چې د هر کور مخې ته اچول شوي او بادوړې بڼکې راټولې کړم. بوډۍ ورته وویل کړې خبرې همداسې بڼکې دي چې راټولول یې ناممکن دي. دا تجربه مې ځکه درباندې وکړه چې دا مثال دې یاد وي، او همیشه له ځان سره اول ښه فکر وکړې بیا خبره له خولې وباسې. بیړی ډوبه شوه. لیو کسه پرته نور ټول مسافر اوبولاهو کړل. دغه کس هم هسې د تصادف له مخې په یوه داسې تخته باندې سپور پاتې شو چې تیز باد یوه ټاپو ته ورسوله. په ټاپو کې بل بنیادم نه و. د په ډیرو خواریو ځان ته جونګړه جوړه کړه او بیا په وحشي میوو یا داسې بل څه پسې ووت چې ویې خوري. خو ماښام مهال چې راستنېده جونګړی ولیده چې اور ورباندې بل دی. تندی ته یې ټک ورکړ، نصیب یې نامراده وباله او همداسې پسې خوب یووړ. سهار وختي یې څه ترپایي واورید، ورخطا راویښ شو که ګوري د ساحل په غاړه یوه بیړۍ ولاړه ده او بیړۍ وان ورنه راکوز شوی د ده په خوا روان دی. بیړۍ وان ورته وویل، موږ دې د بلکړي اور په معنا پوه شو چې مرسته غواړي.
د کوټې پښتو اکاډمي لیکنې په نوم مجله له شاوخوا دیرشو کلونو وروسته بیا خپره شوه. زموږ همکار بارکوال میاخیل د اکاډمي له غړي ډاکټر عبدالرؤف رفیقي سره مرکه کړې ده. دا اورېدلو بلنه یې درکوم.
ډاکټر عبدالرؤف رفیقي صاحب، د کوټې د پښتو اکاډمۍ لخوا د لیکنې مجلې فکر کوم چې دغه اوس دویم پړاو دی. په دې دویم پړاو کې تر اوسه پورې څو غاڼې چاپ شوي دي او آیا د خپرونو لپاره مو په پخوانی تګلاره باندې تاسو شیان پکې چاپوئ که نه؟ پر ځانګړو موضوعاتو په دې کې مقالې او لیکنې خپرول
لومړی خو دا یو ډېر د ډاډ او د خوشحالۍ خبره ده چې موږ پس له اتویشتو دیرشو کلونو بیا وتوانېدلو چې پښتو اکاډمۍ خپل پاتې شوی دوباره پیل کړه. البته لومړنی نوم د دې لیکنځي وو چې درې ګڼې چاپ شوې وې 1950 او پوری، او دغه پس دغه اوس چې کوم تاسو ویني زموږ د لیکنې چې کوم سلسله موږ دوباره پیل کړې د درې میاشتنې لیکنې، دا تر اوسه پورې څلور ګڼې له چاپ راوتلې دي او پنځمه یې تقریبا په چاپ کې ده. نو په دې کې موږ یو شمېر مطالب په نظر کې نیولې دي، څېړنیز آثار دي، تخلیقي مواد دي، نظم نثر کیکو په نثر کې بیا لنډه کیسه ده. او البته یو خاص شی موږ دا چې د میرمنو برخه مو ځانګړې کړې ده چې موږ د پښتنو ښځینو لیکوالو او شاعرانو هغه پټ استعدادونه راوپارو او د لیک د چاپولو یو مستقله منبع دی ته ګویا میسره کړو چې د هغه په ذریعه باندې دی د خپل احساس رڼا تر نړۍ تر ګوټ ګوټه ورسي.
ډاکټر صاحب، تاسو پوهیږئ چې په اوس وخت کې چې د ټولنیزو رسنیو زمانه ده، په پښتو کې د مجلې اوس کمې شوې دي. په افغانستان کې موس کم شمېر ادبي او علمي مجلې خپرېږي او دلته په پېښور کې یو دوه درې مجلې چاپېږي او په کوټ کې فکر کوم یو د ستاسې مجله دی، یو د پښتو ادبي غورځنګ لمبه مجله ده چې هغه په ډېر ځنډ چاپېږي. څه فکر کوئ چې د مجلو لوستونکي اوس کم شوي دي که نه؟ د یوې ډېرې ښې علمي مجلې خپرول ګران کار دی.
دا دواړه امکانات شتون لري. رښتیا خبره خو دا ده چې د زړه په خوږو او د زړه په وینو دغه هر څه ترسره کیږي. ته افغانستان د علومو اکاډمۍ چون رسمي خلک لري، هلته موظف کسان دي، هغه څېړنیزې د خپلو لوړو رتبو دپاره د دوی د ترفیع دپاره دوی مقالات لیکي او د هغه څخه دولت ته غوښتنه کوي چې ته باید په دومره وخت کې دومره مقالې ولیکې، دومره څېړنې وکړې. نو پر هغه باندې دوی ته مراعات او هر څه کیږي، لیکن د لیکې په دې غاړه دغه صورتحال لږ مختلف دی. موږ چې څومره لیکوالان لرو ګرد اختیارانه لیکنې کوي، نو یو سړی په دغه د نفسانفسي په وخت کې چې ته دې ته ګمارې چې هغه لیکنه وکړي او هغه تا ته یو مقاله برابره کړي، دا ډېر ګران کار دی. یو د پاکستان هایر ایجوکیشن کمیشن ایچ ای سی یو پلان دا دغه کړی دی چې دغه د څېړنیزو مقالاتو دپاره خپلې ځانګړې مجلې لکه د پېښور د پښتو اکاډمۍ پښتو مجله او دا ډول د کوټې د بلوچستان پوهنتون د پښتو څانګې تکتو، دا هغه د ایچ ای سی منظور شده شمارې دي. په هغه کې بیا یو ستونزه دا ده چې فقط هغه خلک لیکي چې هغه د خپلې ترفیع دپاره د اسسټنټ پروفیسر سره، د اسوسیټ پروفیسر دپاره، د اسوسیټ سره، د فل پروفیسر دپاره د ایچ ای سی خپلې تقاضی دي چې ته باید دغونه مقالې ولرې، دغونه چاپ ولرې، دغونه ناچاپ ولرې. په یوه مقاله کې به درې کسان سره ملګري، څه پېښه ده؟ دا کوم هغه یو غټ ساینسي پروجیکټ دی چې تا په مخه اخیست دي، درې ساینسدانان په یوه لیبارټري کې سره لګیاست. ورور د حمید پر فن و فکر یا د رحمان پر فن
مخالفانو فکر ته یو چیرنه کې بیا چکل د ترقی او د دې وخت راسی اغدری سره د دایوی مقاله حواله ورکی چې ما دا مقاله چاپ سوی ده. نو دغه یو علمی رويشتل شتاوان رسی په کار دادی چې موږ چیرنیزی لیکنی په نیوی میتود البته بسوللی او په غبسی شواخونو سی پښتو ډیر موضوعات ته ضرورت لري، ډیر زیات چیرونو تحقیقات ته ضرورت لري. نو دغه مشکلات ټول موږ هم احساسو، که څه هم زموږ دا لیکنې د ایچ ای سي څخه تر اوسه پورې منظور سوې نه ده، لیکن هغه خپل مخصوص یو غوښتنې لري چې دغه ستا مجله باید یوازې څېړنیز او اکیډمیک شیان ولري. که څه هم زموږ مجله خو د اکیډمۍ لخوا چاپیږي، مګر موږ تخلیقات هم په هغه کې چاپوو، د تحقیق سره سره موږ تخلیقي توکي هم په دې کې چاپوو. نو موږ هم د دغه مشکلاتو سره مخامخ یو.
راکسب د مقالو د راټولولو تګلار مو څه ده؟ ځکه نن سبا خو اسانتیاوې ډېرې دي، فکر نه کوم داسې لیکوال دي چې هغوی د فیسبوک اکاونټ ونه لري. نو ستاسې په دغو څو چاپ شویو ګڼو کې چې زه ګورم د افغانستان د لیکوالو لیکنې پکې چندانې نه تر سترګو کېږي، نو آیا نه غواړي چې د افغانستان د لیکوالو لیکنې پکې خپرې سي؟ که نه په راټولولو کې څه ستونزه ده؟
ولا خبره داسې ده چې علم او ادب ته پوهېږي چې سرحدات نه لري. لیکنې چې د نړۍ د هر ګوټه سره موږ ته راځي، موږ هغه ته ډېر پورین تندي هرکلی وایو. په پیل کې موږ دا شی محسوساوه چې دا زموږ لیکنې ګویا تر افغانستان تر ګوټ ګوټه نه دي رسېدلې. نو اوس چې دا دوه درې ګڼې رالې او البته دا څلورمه ګڼه رالې، نو زه فکر کوم چې هغه به د افغانستان تر ډېرو برخو رسېدلې، او موږ هیله من یو چې افغاني لیکوال باید زموږ سره هر ډول علمي همکاري وکړي. دا ډول به زموږ په آثارو کې د دې لیکنې چاپېږي، د دې په آثارو ته به بیا موږ لیکنې ورلېږو. موږ مستقل د یو پاڼې په تکل هم یو چې زموږ خپله ویب پاڼې د پښتو اکاډمۍ که هر څوک هر ځای څېړنه کوي لیکنه کوي، نو هغه بیا زموږ کار هم لیدلی شي، او موږ کوشش کوو چې موږ مستقل یو پاڼه پښتو اکاډمۍ ولري او هغه ته سمدلاسه مواد او د زموږ سوي کارونه پر هغه پاڼه پراته وي، که نړیوال د نړۍ په هر ګوټ کې وغواړي چې زموږ شیان مطالعه کړي، هغه به ډېر په اسانۍ کولی شي.
ډاکټر صاحب، په اوس وخت کې د پښتو لیکدود، که څه هم د باړګلۍ لیکدود مروج دی، اکثریت خلک هغه لیکدود لیکي، د لیکنې لومړۍ ګڼه چې ما وکتله په دې کې د بېلابېلو لیکوالو په مقالو کې مختلف لیکدودونه کارول شوي وو. تاسو چې کومه ګڼه چاپ کوي، آیا پر هغو باندې د خلکو نظر بیا نه درځي، یا خپل چې تاسو کومه اګزیکټیو یا اجرائیه کمیټه ده د هغوی لخوا پر تېره ګڼه باندې تاسو داسې یو بحث بیا نه کوئ چې په تېره ګڼه کې موږ کومې تېروتنې وې، یا کوم شان کمزوري وو په راتلونکې ګڼه کې باید تکرار نه شي؟
خبره داسې ده چې زموږ د لیکوالو تر اوسه پورې علمي سویه یوه نه ده. دلته خلک ډوډۍ په انګریزي ګټي او کار پښتو ته کوي. د لیکدود خبره اوس هم ډیر داسې دي چې کابل یو رقم لیک کوي، که څه هم دغه ځینې کسان د باړګلۍ په سیمینارو کې شتون درلودی. دلته د باړګلۍ چې کوم خلک وو د پېښور لخوا، هغه بل رقم لیک کوي. زه لیکدود نه مطرح کوم، البته پښتو ته ډېرې مشکلات پېښ دي، ډېرې ستړې پېښې دي چې ور موږ پښتو ژبه لږ په پښو ودرو، لږ په هغه کې علمي آثار یې ور راسي. دغه ثانوي او جزوي خبره ده، بیا چې یو وخت پښتانه پر خپلو پښو ودرېدل، په علمي لحاظ هغه مقام ته ورسېده چې یو ملي سټنډرډ خپل کې په لارو بر کې د پښتو یو خپل یو ځانګړی اسلوب او د ټولو خلکو ته د منلو وړ وي، دا به د هغه وخت خبرې دي، دا اوس د وخت مخه دي.
ډاکټر صاحب، پښتو ژبه د ژباړې په برخه کې هم ډېره تر اوسه پورې کمزورې ده. ژباړې ته داسې مستقل کار نه کېږي چې موږ د ژباړې ادارې ولرو، لکه په اردو ژبه کې چې په لاهور کې لري، یا په فارسي ژبه کې چې په ایران کې ژباړې ته کم کار کېږي، یا د نړۍ په نورو لویو ژبو کې. په پښتو کې یوازې په شوقیه ډول ځینې لیکوال ژباړې کوي. آیا تاسو په خپله مجله کې د ژباړې لپاره داسې ځانګړې برخه نه ده ټاکلې چې ځینې لیکوال په دې ګمارلي وي چې هغوی باید ځینې علمي لیکنې پښتو ته راوژباړي او تاسو یې چاپ کړئ؟
د ژباړې ډېره مهمه مسله ده. زموږ د دې ګڼې علاوه پښتو ژباړو ته ډېر ضرورت لري. پکار دی چې دولتي ادارې و دې ته خصوصي پاملرنه وکړي. هغه ژبني چارواکي، کالخوایان، هغه سیاسي ګوندونه چې د ژبو پر نامه یا د ملت پر نامه یا د کمپرستی پر نامه سیاسي هلې ځلې لري، هغه باید و دې خواته جدي پاملرنه وکړي. هغه په دې چې پښتو یوازې د لیکوالو نه ده، پښتو د ګردو پښتنو ده. د پښتنو بقا د پښتو ژبې په بقا کې پټه ده. که څه هم لیکوالو خوارانو تر خپله وسه په ځانګړې توګه ډېر کوشش کړی دی، ډېر شش ژباړې راغلي دي او موږ په دا اوس په دا یو کال په جریان کې اکیډمۍ یو شمېر ژباړې یا چاپ کړي یا تر چاپ لاندې روانې دي.
آزادي رادیوي مجله له آزادي رادیو څخه اوري.
استاد احمد جان فیضی په دې ورستو کې فزیک ته سرگرمۍ لپاره کتاب پښتو ته ژباړلای دی. د ښاغلي فیضی په وینا دا اثر به له فزیک سره ټول پخلا کړي. زموږ همکار داود تپان د دې کتاب د لیکوال او نورو نظرونه اخیستي دي. دا اوریدلو بلنه یې درکوم.
فزیک د سرگرمۍ لپاره هغه اثر دی چې د بیلابیلو نړیوالو کتابونو څخه په پښتو او دري ژبه د ښاغلي استاد احمد جان فیضی لخوا ژباړل شوی او په دې وروستیو کې د چاپ په ګاڼه سنبال شو. د دغه کتاب ژباړن وایي چې دا کتاب یې په لومړي وار د زرو ټکونو په اندازه په دواړو ژبو چاپ کړی او وروسته به یې د مینهوالو له زیاتوالي سره سم په لویه کچه د بیا چاپ تابیا هم وکړي. استاد احمد جان فیضی وایي د دې کتاب له چاپ څخه یې لویه موخه دا وه هغه زده کوونکي او محصلین چې له فزیک سره زړه نه لګیږي او دا نورو درسی کتابونو په څیر ورسره علاقه او مینه هم نه څرګندوي آشنایی ډیره کړي.
یاره تپان صاحب داسې درته ویلی سم څوک چې که د فزیک سره جنګي وي جنګي نو دا کتاب چې ولولي اتمن ورسره پخلا کیږي له فزیک سره پخلا کیږي ځکه ډېر شاګردان یې کله چې د تحصیل په جریان کې د بس مضامین نه ښې نه ایسي که نه نو د فزیک هم چندان محصلین چې له مکتبونو له پوهنتونونو نه فارغ کیږي د دې مضمون سره چندان علاقه نه لري.
دا استاد فیضی په خبره دا کتاب د بیلابیلو کتابونو څخه راټول کړی او د عام لوستونکو لپاره یې پکې په زړه پورې موضوعات ځای پر ځای کړي دي. نوموړی دا وایي فزیک هغه علم دی چې د نړۍ د پرمختګ محور یادیږي او په خبره یې په کار دی چې د دې علم سره د افغانانو علاقه زیات او په راتلونکي کې د پرمختګ سبب شي.
دا فزیک چې دا دم چې لیکلی ده موږ کوشش کوو چې د خلک د فزیک د مضمون سره د فزیک له علم سره لږ علاقه پیدا کړي.
دا استاد احمد جان فیضی د دې کتاب د پکتیا شمیر پر هنګیان او دا کتاب مینوال هم وای دا کتاب یې تر ګوتو ور رسیدل او کتلای دی او دا کتاب لنوم څخه معلومیږي چې ډیر په زړه پورې معلومات په کرځای پر ځای شوی دی. مدني فعال لیکوال او ژباړن ډاکټر عبدالهادي اماس وای دا کتاب لوستونکو عملی کار ته هڅوي او د دې کتاب له لوستو وروسته په دې برخه کې کار ورته په زړه پورې کیږي.
دا کتاب یو ډیر روان کتاب دا او ډیر پروانه ژبه او په ډیر ساده ژبه لیکل شوی دی او ټول هغه څه دي چې لوستونکو د عملی کار لپاره هغه بکی چې ترسو عملی کار تر سره کی او حتی زپ دی باندې باور لرم چې چیرته په دقیق شکل سره دا کتاب څوک مطالعه کی کې د سید نوې اختراعات او فکر ورسره پیدا شه ونه وختونه رامسته کی.
یوازې عبدالهادی اما سم نه دی چې د دې کتاب ستاینه کوي. د خوست پانتون استاد شیرپا احمدی هم وایي چې په دې کتاب کې ډیر هغه سره غلی چې د نصاب د کتابونو ترڅنګ زده کوونکو ته زیات څور کولای شي.
د محترم استاد احمد جان د هڅه د قدر وړ ګنو موږ افتخار پکو د دې یو داس کتاب لیکلی او ژباړلی دا چې هغه دومره بزله پورې مسایل لیکي چې حتی د ووم ټولګیو کس چې ولول هغه دومره هڅولی شي چې د فزیک مکمل ولول یعنی له فزیک سره د زده کوونکو شاګردانو لیوالتیا ماشینو لیوالتیا زیاتوي.
دا دې کتاب په اړه د تیرې سې شنبې په ورځ په ګردیز کې د لوی پکتیا پرنګي مرکز د پانتون په تالار کې د مخکتنې غونډه هم جوړه کړې وه. دا غونډه یو سمبالونکي وویل
سید جمال الدین اسف خیل احمد لوی پکتیا د فرنګي ټولنې مشر یم. د نننې غونډې موخه زموږ دغه و چې موږ وکولای شو په پکتیا کې خلق د علمي کتابونو سره آشنا کړو.
په دې غونډه کې د مدني فعالانو ترڅنګ د پانتون محصلینو ښوونځیو درملمین ښوونکو او زده کوونکو هم پراخ ګډون کړی و.
چخ پل پردی وے دیرانا جو داشوائی وابرا زاغرے شوائی والی میں زول سر میں سر تور دیا رما زکوار ماں بور دیا رما زکوار ماں بور دیا درتانے والی میں زول سر میں سر تور دیا رما زکوار ماں بور دیا رما زکوار ماں
چاہتا ورکو پی پی غور